السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ څو بخې څلور بجې شوې ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم مخکې د چره د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله خونزاده اند یو لټایناتو په انترس کې د عام روغتیا وزارت لپاره نوې سرپرست ټاکلی او د ځینو ولایتونو لپاره نوې والیانه او مرستیالان ګمارلې دي. په یو بیان کې چې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خبر کړی راغلی چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري موین مولوي نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی دی. همدارز د سمنګان پخوانی والی مولا عبدالاحد فضلی د فاریاب د والی پر ځای او د فاریاب پخوانی والی محمد شعیب رساله د سمنګان د والی پر دنده ګمارل شوی دی. طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی ډېر شمېر والیان بدل کړي، خو ډېری وزیران یې له لومړۍ سرپرستۍ کابینې پر خپلو دندو پاتې دي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوند د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالي بحران ډېره برخه فشار د دې ماشومانو پر اوږو دی. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي چې د افغانستان په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکال له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمېر 6.5 میلیونو ته رسیږي. یو شمېر نور نړیوالو ماسو هم له دې مخکې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او په تېره د خوارځواکۍ د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتنبای ولا قول خبر ورکوي چې نوموړي وایي د دوحې په دریمه غونډه کې به په افغانستان کې د خصوصي سکتور، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد مبارزې پر مسایلو خبري وشي. په خبر کې چې باختر ان آژانس نن په خپل ایکس پاڼه خبر کړی راغلی، میرمن اوتنبای وا د څرګندونه له طالبانو د حکومت د کرنې له سرپرست وزیر عطا الله عمری سره په کتنه کې کړی دی. خبر زیاتوي چې ښاغلی عمری به د دوحې په غونډه کې افغان بزګرانو ته د بدیل ای شد برابرولو په چار کې لنړیوالو ماسو څخه د همکاري غوښتنه هم وکړي. قطر په پلازمینه کې د افغانستان په اړه دریم غونډه په نږدې یو میاشت کې جوړیږي. په پام کې د جون په 13 دا دوه ورځې غونډه جوړه شي، خو طالبانو تر اوسه پکې د خپل ګډون په اړه چې آیا دوی ګډون کوي کنه رسمان څه نه دی ویلي. اسپانیا، ناروی او ایرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا د درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو لړ سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او هسپانیا د تاریخي ونډې یادونه کوي. دا پریکړه خای په غزه کې پروانه جګړه اغیزونه کړې، خو تمه ده چې په تلبیب بنړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد په ځوابي عملیاتو کې نرموالی راولي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د یو بل خبر له مخې اسرائیل نن یو ځل بیا د بمباریو او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیات ته دوام ورکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر ډلې په توګه باندې پیژني ویلي په بیګنیو بمباریو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بیګنۍ شپه ډېره سخته پرې تېره شوه. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو په رفه کې د هغه برید له کبله چې په نتیجه کې د بې ځایه شوو کډوالو په خیمه کې اور ولګېد او لږ تر لږه 45 کسان یې ووژل. اسرائیل په کلکه غندلی دی. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د هغو حکم پر عملي کېدو ټینګار وکړ چې په رفه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. په پام کې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې 2 تمریناتي لوبې وکړي. لومړۍ لوبه سبا د اغبرګولي په 9 د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو له عمان سره، او بله لوبه به د جمعې په ورځ د اغبرګولي په 11 د کابل په وخت ماښام په 2 بجو د سکاتلند په وړاندې وي. ازادي راډیو اوري ورانه خبرونه کې به وایو چې د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې روان کال به شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ شي. په خوارځواکۍ کې اخته ماشومان او هغو ماشومانو کې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي ناروغي د خبرېدو خطر هم زیات دی. په دې اړه مو د عام روغتیا له متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحه کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ ډېر څه افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
د قطر په مرکز په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې موضوع مو د 15 دقیقې بحث کې څېړلې، دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
مشکل دا سوی تفاهم بود، دوی یو تعبیر لري د دوحه د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع د بحث وي چې دوی درکړي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې اسپانیا، ناروی او آیرلند د یوې همغږي اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژنده. او د افغانستان په اړه په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د شالمار دودیزه میله نن د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان 2023 کال به شاو خوش پک 500,000 ماشومان د نوورین تر کچل لوګ سره مخ شي. د ادارې په خپل یو نوی راپور کې دغه راز ویل چې سیلابونه وچکالی او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو لامل شوی. بل خو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي سږ کال به 3,000,000 افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېیمې برخې ته وکولی شي چې سم خواړه ورسوي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هر لاسو ماشومانو کې نږدې درې د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمر نه ل 50 کلونو کم وی له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې ساکل له لوګي سره د اټکل سوي خلکو شمیر کې کموالی هڅونکې دی، خو د نړیوالې ټولنې لاله ډېر مرستې پرته د غوښ بیرته رامنځته کیدای سي. ساکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن پر راپور کې پر لوګي د څار نړیوالې ادارې آی پی سی له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر لمیاستې وړاندې په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 12.4 میلیونه خلک د خوراکي نه خوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواک سي. د ډبلیو اف پی پر اکسپانډ نن سه شنبه د می 28 منیټه خبره سوی ویډیو کې د غساسمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي
اس فور د چلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چلډرن ویل بی مال نریشت.
له بازار مرغسا کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. ډبلیو اف پی له دې مخکې اړه شوی و چې له کورنۍ سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا د لا زیاتې خوارځواکۍ سبب ګرځي.
سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه وچکالۍ او له ایران او پاکستان د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستنه سوي ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو ترڅنګ د خوړو د نشتون له امله خوارځواک سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلی ازادي راډیو ته وویل
دا سی یو سرور 15 میاشتې شفاف بکیږي. خو موږ په پاکستان کې وو، موږ په دا مجبورې را شو. کورونو مل خراب سی وسته، ماشومان مو غریبان ګر سره نه جوړ سی دي. څوک وسم په سپټالو کې پراته دي، څوک په کور کې دي. تبي الرجی دا بيماري په کې ستا وو. ترګو دار په کې ولیدلې دي. ماشه تلون تل کې شو، مجبور شي امام دم خیمه نه داشته.
سلابونه چې راغلل موږ ټول کورونا پرې خودل او خیمه تراو تختیدو. اولادونه مې ټول دلته پراته دي، خوراکیان ټول ناروغان دي، د ځینو پزان او مخدانی راختلی، خپل هم ناروغ یم، سر درد، ځان درد یم، ډاکټر او درملو پیسې نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپلو روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارزواکۍ اخته سوي وي. که څه هم په 2021 کال اګست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نیټې راهیسې د هیواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووژل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه شوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ډیر خراب بولي. د دغو ادارو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیلونو او د هیواد له ایران او پاکستان په زیات شمیر د کورنیو ستنېدو له امله هم د ماشومانو وضعیت خراب شوی، اکثره په خوارزواکۍ اخته شوي او د سختې قحطۍ سره هم مخ دي. په دې اړه مې مخکې د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې روان وضعیت د ماشومانو لپاره رښتیا هم ډیر جدي دی؟
کله چې طبیعي پیښې رامنځته کیږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کتلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کیږي. خلق خپل اغه نورمال ژوند د لاسه ورکې، دوی د ژوند یو داسې استراري پړاو ته داخليږي چې حالته موهيتي حفظسته ها، ټولنیزه حفظسته ها، فردي حفظسته ها، دا د منځدي په کې د ویډیو باندې خلق اوسېږي سره او په عین وخت کې د خړو د کمخ سره مخ کېږي. د خړو د کمخ سره مخ کېدل ایا واځي د کوچنیانو بلکې د هغه میاند چې هغه امیدوار وي او هغه میاند چې هغه شیدی ورکول کی وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د پړول د لترکا د کمخ سره مخ کیږي. د بل خوانه د خړو د لپاره هغه حفظه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکي هغه چې ضرورت دی، پری ورته لاسرسي لري، هغه تشناب چې دی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالو هغه تر لاسرسي نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کیږي. یو په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې، خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراض په مقابل کې کم وي، او په شیدې ورکوونکو او امیدوار میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینو بغل او دغه نورې ساري او خپرېدونکي ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې زیاتېدو په نتیجه کې دارو او درمل ته هم لاسرسی کم وي، نو دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د یوې خوا نه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوا نه په پوره اندازه خواړه ورسېږي. نو هم د خوارزواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارزواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو بله همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سي دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداري ورکړې دی، ویلي چې په هر لسو ماشومانو کې درې سکه له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې تقریبا شمېر یې 6.5 میلیونو ته رسېږي. 6.5 میلیون ډېره لوړه شمېره ده. د خپل کورنۍ څه کولی شي تر خپل وسه او دغه راز نور نړیوالو مرستندوی ټولنو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت ورلغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نوري صاحب، د نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تقریبا 3 میلیونه کوچنیان او میاندې د خوارزواکۍ باندې اخته کیږي، په شدید او متوسطه خوارزواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، د دې سره د تخمین هم دغه مخکنی عامل ته په کتلو باندې زیات شوی دی. هغه مسؤلیتونه چې کورنۍ ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظسته کلک مراعات وکي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ دېرش افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوه درې وارې په څلېرویشتو ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوي اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیه ځینې کارونه چې اوبه واخلي ویلی شوی او د شیدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف مې په مجموع کې دا دی چې د دې لپاره چې د ساري ناروغیو د خپرنې مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیې او د میانو د ماشومانو په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د حفظ‌الصحه شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې لپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم د دوی په لاسرسي کې دي، پاک تشناب استفاده کړي، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی. خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅې وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي، نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپرایي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لارې رخت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د عامه روغتیا له متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره په افغانستان کې د هغو ماشومانو په باب مرکه چې ویل کېږي ډېر خور ځواک دي او ډېر هم د قحطۍ سره مخامخ دي، دا چې خپل کورنۍ څه کولی شي چې په دغو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي او دغه راز نړیوالې مسې هم په دې برخه کې څه کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خورځواکي اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون دي ماشومانو سره مرسته کولی شي. دغه راز د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ویلي چې د افغانستان په هر لسو ماشومانو کې 3 سکال لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې ټول شمېر شاوخوا 6.5 میلیون ته رسیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. اسپانیا، ناروې او آیرلند نن د یوه همغږي اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپېژند. تمه ده چې د دې دریو اروپایي هیوادونو اقدام به پر اسرائیلو فشار زیات کړي، څو د غزې په ترڅ کې د حماس ډلې پر ضد په خپلو ځوابي حملو کې چې تیر کال د اکتوبر په 1 پیل شول نرموالی راولي. جزئیات د احمد اکل په راپور کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستی پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د یهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. آیرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي، څو په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایډی په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې 1.5 کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 140 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروی او ایرلند پرته د لویدیز هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل. او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرایلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د ایرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د ایرلند صدر اعظم سایمن هاریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان له 3 لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرایلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي، د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندز د چاردرې ولسوالۍ په 2 کلو کې د څښاک اوبو 200 لری شبکې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. په دې ولسوالۍ کې خلک د څښاک د اوبو لپاره له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د څښاک اوبو یو 100 لری شبکه ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د څښاک اوبو دغه 100 لری شبکه د یاد ولایت د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول په کلی کې د 202,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسسې په تخنیکی مرسته بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د دغه ولایت د چاردرې ولسوالۍ د کلو مدیر غلام نبی جلیل آزادۍ روډي ته وویل چې د دغه پروژې په ګټه اخیستنې سره 233 کورنۍ د څښاک لپاره اوبو څخه برخمنې شوې دي.
کوم اقدام چې د ډاکار موسې په چاردرې ولسوالۍ کې کله د صحي اوبو په بخش کې موږ له دوی نه منندوی یو چې تقریبا د 233 کورونه له دې اوبو نه مستفید کیږي او په دې سره د کورو کلي هغه مشکلات چې هغه د صحي اوبو له نگانه درلودل هغه الحمدلله رفه شوې دي.
د سیمې اوسیدونکي هم د اوبو د دغه شبکې د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې پخوا دوی له غیر صحي اوبو څخه ګټه اخیسته او له امله به تل د دوی ماشومان په نس ناستي ناروغي اخته وو. د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول کلي یو اوسیدونکي جمال خان زادران په دې اړه ازادۍ روډي ته وویل
دا ذخیره د اوبو جوړه شوې ده. واقعا چې مخکې دینه خلکو ډېر مشکلات زیات مشکلات یو ځکه چې ساګان لوڅ ساګان وي یا ځنه خلک د نارنو براوړې ځنه به څه کول کنه. اوس چې دغه غټه څه جوړه شو غټ کار جوړ شو اندې مطلب خلکو ته صحیح کارم برابر کو مطلب د خلکو مشکلات پر سر حل شو.
د نوموړي ولسوالۍ د خان رسول کلي یو بل اوسیدونکي نور الله مانی وای چې په خوا د اوبو نشټوالي لامل 2 کیلومتر پلې مزل کوو او د خرو په وسیله له سین څخه اوبه راوړلې.
مشکلات مو زیات بود په خاطر دې کې آب آشامیدنی ما
څخه کوبو نشټوالي خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي بو. د څخه کوبو د دغه شبکې په پرانستلو سره زمونږ شته ستونزې هواري شوې. زه له کلیوالو غوښتنه کوم چې د دغه شبکې ساتنې ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د چاردرې ولسوالۍ یو بل وسیدونکی رحمت الله د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته د دې ولسوالۍ په نورو سیمو کې هم د څښاک اوبو ورته شبکې جوړې کړي.
زه غواړم چې دغه کومه پروژه چې د ډاکا دفتر دغه ذخیره جوړ شوی ده اوبو دغه سی پروژه نور هم باید تطبیق شي. چاردرې خلک صحیح اوبو ته ضرورت لري، اړتیا لري، باید دغه سی نور سړکو په باره کې د صحت په باره کې بخش کې کار وسی چې ورور خلک ډیر مشکلات لري.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد امین هم ورته خبره کوي.
دغه مشکلات ستاسو دغه سړکانو د اوبو د مکتبو اوبو ته ضرورت لري، نور ذخیره هم باید جوړ شي. باید نورم جوړ شي، نور کلو کم جوړ شي په نور ولسوالۍ کې.
د کندز د کلو بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې چې د چاردرې ولسوالۍ په قریاتیم کلي کې هم د څښاک اوبو یو بله شبکه د 190,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسسې په تخنیکی مرسته بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
په کندهار کې شالمار دودیزه میله پیل شوې ده. شالمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخې دو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د شالمار کلنۍ میله سږ کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سرجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د یرا ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلی د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلی غیږي چې د شالمار میله ده. تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلی تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډنوالې وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله. دا د پهلوانانو لپاره سپرسیات دی. د ایرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیژې د دغه د پارملې د پاره د لیخ خپل غیژې باسي.
تختپل ولسوالی دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه ورځې ادمین کګان دا هغه وخت ده. دا دې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو اوسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا چور خلک وو توتو لراکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې بس شیه شیه غیږي دي. او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي، ډیر شیه غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږي د ځوانان دي راشو سیوي دي. بلا دا ښه شایسته غیږي دي. د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محل تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د برې بیلې د کلي څخه یو تن صفت الله مومن تا سره په پیغام پرېږدم. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولی دی. تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې. او موږ د چارواکو مسؤول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمونږ ډیری فصلونه هندواڼې او همدارنګ غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې، او دا یو ځل نه دی. نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا. تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه شوې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی دی وکی شتا شټول او جوړ او روغیس ما تل سلامونه او نیک هلی احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات توانونه مالی ځانی توانونه واړول، چې د خلکو کورنۍ ویوړل، د خلکو څاروي ویوړل، نو ډیر زیات توانونه ورسول. او په دې بیا د سیلابور اورسته جلې وسوي، جلې د خلکو کشتون ته دوه زیات توان رسولي، دوه زیات توان رسولي ش ټول داس مکمل ما ولیدل، داس مکمل داس خلک ما ولیدل، داس کشتون ما ولیدل چې مکمل لس پیر کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو ناره دی واوري، د خلکو سره د کومک وکي. غریبان خلک، بزګر خلک دي. نو هله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی پګرځولی، نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث درته خبرو. دا بحث مهم په قطر کې د افغانستان په اړه د روانې درېمې غونډې پر موضوع څرخي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله خانزاده د یو لړ نوي تعیناتو په ترڅ کې د عامه روغتیا وزارت لپاره نوی سرپرست ټاکلی او د ځینو ولایتونو لپاره نوي والیان او مرستیالان ګمارلي دي. په یو بیان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خپور کړی راغلی چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري موین مولوي نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی. همدارس د یو شمېر نورو ولایتونو لپاره هم چارواکي رد بدل شوی دي. خو طالبانو په تیرو نږدې درېو کلونو کې چې پر افغانستان وکمن شوی ډیر شمیر والیان بدل کړي، خو ډیری وزیران له لومړی سرپرستی کابینې پر خپلو دندو پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون دې ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره یې بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. لبلی خو د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي د افغانستان په هر لسو ماشومانو کې 3 سکال لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمېر 6.5 میلیونو ته رسیږي. اسپانیا، ناروې او آیرلند نن فلسطیني دولت په رسمیت وپېژند. د اروپا د درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو لوی سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې د فلسطیني دولت په رسمیت وپېژني. دا لومړی ځل ده چې د اروپا د وچه هیوادونه د فلسطینیانو خپلواکۍ اداره چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې شاوخوا 140 غړو په رسمیت پېژندلې دا اداره په رسمیت پېژني. د بلې خوا د اسرائیلو نن یو ځل بیا د بمباریو او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا لږ تر لږه په دغو بمباریو کې 14 کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بېګانۍ شپه ډیره سخته پرې تېره شوه. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د بلجیم صدر اعظم الکساندر د کرونن د خپل هیوادونو ترمنځ لس کلن امنیتي تړون لاسلیک کړ. زلنسکی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې موافقې له مخې بلجیم اوکراین ته په سږني کال کې څه باندې 1 میلیارډ ډالر پوځي مرسته برابروي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. ټاکل شوی شاوخوا 1 میاشت وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه درېمه غونډه جوړه شي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته هم لکه د تېرې دوهمې غونډې په څېر په دې غونډه کې رسمي بلنه ورکړل شوې، خو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې دې بلنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې په کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه هم کړې ده. تیر اونۍ د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په کابل کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبتې نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت د موقف درناوی وشي او غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریځ واضح کړی دی. د قطر دغه جګپوړي چارواکي افغانستان ته په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم په لیدنو کتنو کې د دوحې د روانې غونډې د تیاریو په اړه خبرې کړې او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته هڅولي وو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 1 جوړه شي او 2 ورځې به دوام کوي. تیرونه په سیاسي چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال روز میره د کارلو هم کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت په دې غونډه کې د رسمي بلنې ترڅنګ د دوی چارواکي و هڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغه اعلامیه کې چې د سیشن به پورز د اغلی د کارلو د سفر په پای کې خبره شوې، ملګرو ملتونو ویل چې د دوهې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا هم غږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. دا شید ملګر ملتونو په کوربتوب دا غونډه به پر کوم مشخص موضوعاتو را څرخی په دې اړه زیات جزئیات ندی څرګند شوی. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج ظفر محمد نعیم په دې اړه چې د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره د دوی مهم شرطونه څه دي، ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې د شپږو موضوعاتو یادونه کړې چې په وینا یې باید د غونډې په اجنډا کې شامل وي. افغانستان کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد، د اقتصادي پروژو عملي کېدل، د کوکنارو پر ځای له بزګرو سره د بدیل کښتونو او په مخدره موادو د روغ کسانو په درملنه کې مرستې، او په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د هڅو زیاتوالی. دا چې آیا د دوحې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره دا د طالبانو اصلي شرطونه دي او که د دوی له حکومت سره تړلي ځینې نور شرطونه هم شته، پر دې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. خو یو څه چې تر اوسه ښکاره دی یا روښانه دی، هغه دا چې د طالبانو حکومت چې درې کاله یې نږدې په پوره کېدو دي او تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، د دوحه په مخکنۍ غونډه کې د نه ګډون په اړه ویلي و چې د دوی مهم شرط چې باید د افغانستان د اصلي استازي په توګه یې دریځ ومنل شي نو منل شوی. او د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر هم ویلي و چې په هر غونډه کې که دوی ګډون کوي باید هغه مثبت او معنا لرونکی ګډون وي. بله مسله چې طالبانو ورسره سخت مخالفت څرګند کړی، هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي، البته د نوي ځانګړي استازي ټاکنه ده چې د دوحې په مخکنۍ دوهمه غونډه کې موضوع ډیره ګرمه وه. ویل کېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به چې د هغې غونډې مشري کوله ښایي د افغانستان لپاره نوی استازی اعلان کړي، خو دا کارونه شو او تر نن پورې دا مسله مبهمه پاتې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په موجودیت کې د دغسې یو نوي استازي ګمارنې ته ځکه اړتیا نشته چې د دوی په وینا افغانستان اوس له جګړو وتلی او په ټول هېواد کې امنیت ټینګ دی. نن په دې 15 دقیقې بحث کې د افغانستان په اړه د دوحې د را روانې غونډې پر اهمیت، په کې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون، د دوحې د شرطونو او د نه ګډون په صورت کې د پایلو، او دا چې له هغې وروسته به له طالبانو سره د ملګرو ملتونو تعامل څه ډول وي دی او دې ته ورته نور مسایل څېړو. د افغانستان د سیاسي چارو پوه مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي ته مو په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له ښاغلي حافظي صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. حافظي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه اونیک هلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او بارنګ محترم میلما او ستاسو همکارانو ته
مننه. د افغانستان په اړه د دوحې را روانې غونډې ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، خو د تیاریو لپاره په دې وروستیو کې د مهمو لوبغاړو لخوا هڅې زیاتې شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت یو مهم ګډونوال بلل کېږي، خو چارواکو یې تر اوسه د خپل ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې او د ځینو شرطونو یادونه یې کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې تر اوسه زړه نا زړه دي او په کې د ګډون لپاره ځینې غوښتنې مطرح کوي؟
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د دریز او د ملي ټولنې په تېره بیا د لویدیز حکومتونه د امریکا په مشرۍ اختلاف شتون لري. هغوی وایي چې د دوحې هغه پخوانۍ پریکړه او قرارداد چې دوی سره شوي وي یا معاهدې چې امضا شوي دي، ځینې اړخونه یې نیمګل پاتې دي او بشپړ شوي نه دي د اوسنۍ سرپرست حکومت لخوا یا د تحریک طالبان لخوا. خو بیا طالبان وایي چې هغوی دا خپل برخې ترسره کړي نه دي، نو سوی تفاهم او کلکیچ دغه ځای څخه پیل کېږي او دا د دې سبب ګرځي چې افغانستان د یو بشپړ کامل حقوق سیاسي ادرس څخه بې برخې او ډېر اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره ډېره ګټوره هوایتي بلل کېږي، مثلا د انفراستراکچر جوړول یا زیرساختونه جوړول او توسیع پایدار د ملل متحد چې د غف چوکات کې تقریبا 2200 پروژې په نوم د میثاق شهروندي او په عین زمان کې د بین المللي معتبر مؤسسات څخه پور اخیستل لکه ایم اف لکه نړیوال بانک لکه بانک شافی آسیایی و همدارنګه منطقوي پروژې کوم چې دي د ټول په تب درېدلې دي. خو البته حکومتونه خپل مالیات اخلي، خپل محصول د ګمرک اخلي، خو د دغه بلا تکلیفي یا د یو مقتدر سیاسي ادرس په بینلي سطح کې مشکلات خلکو ته پیښیږي او ډېر خلک د افغانستان د دغه څخه ځوریږي.
فکر نه کوئ چې طالبانو د دوحې د دفتر مشر چې دغه د شپږو موضوعاتو یادونه کړې ده چې د دوی لپاره دا مهم دی، کله چې د دوی لپاره هم همدا مهم دی، د دوی ګډون هم په دې غونډه کې مهم دی، نړیوال له طالبانو سره تعامل لري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم کابل ته په سفر کې ویلي وو چې غواړي دغه تعامل لا زیات کړي، همغږي زیات کړي د طالبانو له حکومت سره. آیا دا د دوی لپاره یو فرصت نه دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي؟
زما خبر بشپړ نه شو. زما عرض دغه دی چې اساسي موضوع افغانانو لپاره دغه دی چې د یو بشپړ سیاسي او جوړښت لپاره باید ورودانګي چې د دنیا لپاره د منلو وړ وي او دغه پر بنسټ افغانستان سره د سوی تفاهم او مشکلات شتون لري هغه رافع شي. کچې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي په حیث یو دولت، کچېری بیا د سیمه تکلیفي او برزخ حالت دوام ومومي، د افغانستان په استازیتوب حکومت نشي کولای چې په ملل متحد کې استازي ولري، په معتبر هیوادونو د دنیا کې سفارت ولري لکه امریکا، او کله چې دا سفارت نه وي او سیاسي رسمي مناسبات نه وي مرستې هم ناراضي پنګونه هم نشي کېدلای، او ته استقراض یا قرضه اخیستل هم د بینبلی مؤسسات چې دغه هیوادونو ته تحصیل لاندې لکه بانک جهاني چې په تریلیون هاو ډالر سرمایه او پنګه لري، یا بانک شافی آسیایی چې دا د تاپی پروژې یا د کاسا هزار او تاپ پروژې دوی تمویلولې، یو هم نشي زلخه کولای چې دا کار وکړي. نو په دې خاطر اساسي مسله دغه دی چې دا مشکل پر رسمیت پیژندل شي چې مشکل دا سوی تفاهم دی. دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع دی بس وی چې دوی
خو که حافظی صاحب دغه ټول ستونزې هوارې وای د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو مو ستونزې هواره شوې وای په کور د نو نړیوال مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، نو خو د دا ډول غونډې جوړېدو ته به هم اړتیا نه و. درېمه غونډه ده د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړوي، غواړي چې همدغه ستونزې چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی که په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، بشري برخو کې غواړي چې ځینې حل لارې ورته ولټوي او غواړي چې د ټولو اړخونو نو غواوري د لشي چې طالبان ممکن یو مهم اړخ وګڼل شي د مدني ټولنې د خزو د حقونو فعالانو د افغانستان لپاره د سیمه او د نړیوال هیوادونو او نړیوال سازمانونو ځانګړي استاذ په دې غونډه کې بیا ګډون کوي.
او مشکل دا غدي چې دنیا وایي چې پروسه نیمګل پاته ده، اما حکومت سرپرست وایي چې نه، په افغانستان کې سوله شته، ثبات شته، اقتدار شته، ټول قلمرو زموږ په واک کې دي او مخالفین کوم جغرافیا په لاس کې نه لري او موږ لپاره دوی ستونزه نشي جوړولای، نو ولې موږ په رسمیت نه پیژني؟ همو دنیا به وایي چې هغه مواصفات چې نړیوال د بینلي حقوقو لمخې او په عین زمان کې د منشور ملل متحد او اعلامیه جهاني حقوق بشر او کنفرنس کنوانسیونونه چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي، ستاسو چلند دغه په خلاف کې دي. موږ نشو کولای چې دا کار وکړو، ولې دوی وایي چې دا داخلي چارې دي، هغوی وایي چې نه، دا داخلي چارې نه دي، دا بینلي ارزښتونه دي. نو په دې خاطر په دغه باندې په مشخصه توګه باید دوی توافق ته ورسیږي، کنه همدا کلکې دوام مومي او دا د افغانستان په ګټه نه ده او افغانستان لا پسې فقر کاندو ته لویږي.
ډیره مننه د افغانستان د چارو پوه مولانا ابوبکر صافی هم د ټلیفون لارې سره وصل شوی دی. صافی صاحب، تاسو هم خبرونه ته خراغ لاست. زموږ بل میلمنه تر اوسه پورې که بحث منوي اوریدلې د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزی و چې د دوحې د روانې غونډې په اړه یو لړ څرګندونې وکړلې. دا چې دا غونډه څومره مهمه ده، ولې طالبان پکې ګډون نه کوي، خو کراشو دې خبرې ته چې د دې غونډې په اړه د طالبانو هغه دریس چې تر اوسه په ښکاره څرګند کړی، تاسو څه ډول ارزوئ؟ د افغانستان روانو حالات ته په پام پتیر بیا دوی شرطونه څومره پر ځای بوله؟ یو مهم شرط خو چې دوی پر ډیر ټینګار کړی او ډیرو چارواکو یې په ښکاره هغه بیان کړی، د افغانستان اصلي استازیتوب دی چې دوی وایي باید ورته په دې نظر وکتل شي، تاسو څه وایئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم نوری صاحب تاسو او تاسو درون ملما او تاسو لاله دې آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته ای چاره او خو وختونه غواړم او ډیر مننه په ډیره بخښنه سره چې زلک ورسته وصل شم له تاسو سره ولته یو خبره به په دې اړوند مختصرا زدا وکم چې افغانستان دا د افغانانو کور دی او کم نظام کم چارواکي او کم سیستم چې په وطن کې راشي او د ټول وطن چارې سمبالوي او د وطن د مسائلو جواب ورکوونکي وي، خیر ناخوالي به وي، کمی به وي، مشکلات به وي، او دا شته دا په ټوله نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې او په ټولو سیاسي او اقتصادي او ورځنیزو مسائلو کې به ستونزې وي، خو کوم نظام چې د یو وطن چارې سمبالوي هغې د هغې وطن رسمي نظام بلل کېږي، دا د متحده ایالاتو او د ملل متحد او همداراز قوانین بشري او قوانین د ډیپلوماسي دا وایي چې کوم نظام کوم خلک چې داشي یو ملک ته او هغوی د وطن اکثریت ځایونه ته خپلې ولکې لاندې ولري چارې سنبالوي، دا د دې وطن رسمي او منل شوی نظام دی او رسمي نظام دی، دا باید ومنل شي. خو په ډېرې خواشینۍ سره او تاسف سره چې له افغانستان سره د مور او د میرې معامله روانه ده، اگر چې زه د چا پلوی نه کوم، خدای و خبره چې زمونږ اسلامي پښتنیز افغانی او همدار از د دنیا تر د ټول اصول خبره دا غدا ده چې لیو سړی سره لیو قوم سره لیو ډلې سره مخالفت د تا دې ته اړ نه باسي چې له عدل او عدالت نه اوزي. عدل کوا دا تقوا دا قرآن وایي. نو دلته لمنګه زمونږ دی وطن سره سنوري معاملې او سلسله روانې دي.
صفای صاحب کراشه دي خبرته اوس چې رسمي بلنه ده طالبانو سرپرست حکومت ته ورکول شوې ده، کچېره په دې غونډه کې دوی ګډون وکړي خو دوی خپل هغه دریز واضح دي غونډه ګډونوالو ته مطرح کولای شي، هغه مسایل چې تاسو مطرح کړه، آیا فکر کوئ چې د اصلي استازي په توګه د دوی دریز منل دا مهم دي او که دا یو فرصت دی د طالبانو سرپرست حکومت هم چې هغه ستونزې په دې غونډه کې رابرسیره کړي چې افغانستان نن په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی د یو مسؤول حکومت په توګه؟
زه دا منم او دا مې نظر هم دی چې باید له مخونه او هغه حالاتونه چې کوم سړي ته مساعد کیږي باید ګټه واخیستې شي، خو ځینې حالاتو کې دا ګټه اخیستل له یوې ناحیې نه له یو اړخ نه دومره کارګر نه وي، ځکه دغه وړاندیزونه تنها د دوهی مسله نه ده، بلکې دغه وړاندیزونه مخکې هم شوي دي، بار بار دې ته اشارات شوي دي، دې ته دا خلکو ته وړاندې کړي متحده ایالاتو ته، نور ملل متحد ته، د نورو ملکونو ته، ټولو ته دا ویل شوي. خو په دې باندې څوک سر نه خلاصوي عوامو په اصطلاح باندې. نو که چېرته طالبان ورهم شي او بیا په دې نامه ورشي چې موږ د افغانستان طالبانو تحریکي او نه حکومت، نو فکر کوم د دې ګټه نه افغانستان ته زما په اند باندې نه د افغانستان په ګټه ده او نه د افغانستان د حکومت په ګټه ده.
بله مننه صفای صاحب، بیا به هم دوام ورکړو. حافظ صاحب، تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو لپاره په اوسنیو شرایطو کې دا ډیره ستونزمنه نه ده چې یوازې د طالبانو استازي راوبولي د افغانستان په اړه په دغه غونډه کې، او که د افغانستان نور اړخونه هم دلته خبره د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو د حقوقو موضوع مطرح ده؟ په تیر څه کم درې کلنه واکمنۍ کې د ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي نه دي، فکر نه کوئ؟
مخکته دې څه تاسو سوال ته ځواب درکم، اول خو دا محترم میلمه ته بیا سلامونه وایم، شاید یې نه اورېدلی زما احترامات. زما زړه دی چې ما مخکې په دې باندې اشاره وکړل چې یو بین ملي ارزښتونه دي چې هغوی ورباندې معتقد دي، او هغه د دوی په ادعا په دوحه موافقتنامه کې شتون لري، او هغه پراخ بنسټه حکومت چې په هغه کې متنوع نظریات د ښځو برخې او بشري حقوق هغه چې دوی په منشور ملل متحد کې او ایراني جاني حقوق بشر کې مسجل کړي هغه پکې باید مراعات شي. او د بل اړخ مارز وکړ چې
او موجود حکومت د افغانستان امارات اسلامي نوميږي او په دغه امارات خپل اسلامي معیارونه لري او هغه شی چې اسلام سره په ټکر کې نه وي او زموږ ملي او دودیز او عنعنوي معیارونه سره برابر نه وي موږ پر هغه باندې ځان ژمن نه ګڼو په دې خاطر باندې تناقض دغه جهش خپل کیږي باید د وطن او دغه اختلاف نظر د یو مشکل په حیث پر رسمیت وپیژندل شي او پر هغه باندې بحثونه وشي او د حل لاره ولټول شي کنه دا نامشخص او مبهم موضوع چې د درنیم پارتي تیر شو څو دونیم کال تقریبا دریم کال ته نږدې دي چې د افغانستان حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی دا ډیر ستونزې راولالي مخکې ما عرض وکړ چې دا بینري مؤسسات څخه پیسې قرض نشو اخیستلای مرستې نشو ترسره کولای دا لوی پانګونه دلته نشي کېدلای زموږ قراردادونه په ملل متحد کې نه ثبتېږي حتی د معدن ته میلیارډه او ډالر قرارداد دلته نه ثبتېږي اربیتریشن یا هغه منازعات تجارتي د دنیا چې په پاریس او لندن او نیویارک کې دي په هغه کې افغانستان خپل قراردادونه نشي ثبتولای کچېری مثلا مقابل لوري کوم مشکل خلق کی مرچا ته دانش کولای او په دې خاطر باندې په یو ضعیف موقف قرار لرم
بله مننه
دغه لپاره به رسمیت وپیژندل شو
مننه حافظ صاحب صفای صاحب ملګرو ملتونو ویل چې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي ټاکي ټاکنې تر اوسه پورې ډېرې ځندېدلې ده ځینې مخالفتونه شته ځینې رابرسېره شوي ځینې هم پټ دي دا چې خپل طالبان ورسره مخالفت څرګند کړی واضح ده خو د سیمې هیوادونو هم داسې ویل کېږي چې له دې کار سره خوښ نه دي ملګرو ملتونه ولې په دې ټینګار کوي چې باید یو نوی ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره وټاکل شي آیا فکر کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان کې د سولې هغه پروسه نیمګړې ده هغه باید بشپړ شي په افغانستان کې جګړه ختم شوي نه ده او افغانستان نسبی سولې او ثبات ته نه رسیدلی او که موضوع بلته ولده غواړي چې په افغانستان کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس په خوښه باندې وي یعنی په یو ډول باندې انتخابات سره یو نه تړو بلکې په یو ډول باید داخلي مشروعیت ولري چې تاسو وکول شي نړیوال مشروعیت خپل کړی
اصل مسله خدا دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ټوب کوم نظام چې په وطن او په هغه منطقه کې حاکم وي دا د هغه حق دی خو په دې ډول خوشینه او تاسو سره چې ملل متحد ماغه دی یو با موضوع هواو فرمول نه کار اخلي ملګری ملتونه نن سبا فقط امریکا ده او بس چې امریکا وایي او د هغې هغه پلویان وایي ملګري ملتونه هم هماغه خبرې او هماغه مسایل بیانوي
خو صفای صاحب بخښنه غواړم صفای صاحب کله شو دې خبرې ته تیر واکمنۍ یوازې د ګوتې په شمار هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه د طالبانو پاکستان او سعودي عربستان یو بل هیواد راشو که اوس دې ته چې کچېرې د دوی د په رسمیت پیژندلو بهیر هم پیل شي دا پروسه به ډیر وخت ونیسي نه غواړم چې دا موضوع د فلسطینی خپلواکۍ ادارې سره وتړم یو څو شپږ څلوي وخت وادونه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غړو پر رسمیت پیژندلې خو بیا هم په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې رسمیت نه منل کیږي دا ډیر وګدا پروسه نه فکر نه کوي باید یو بل لار حل لار پیدا نشي
په منار چې ملګری ملتونه ماغه په دری کې متل دی وي خود کو زګرو کو زخرو کو زفروش دا په خپل هم کری هم ریبي او هم بازار ته وخار ته ورلیږي د خرڅلاو لپاره د سي د لال آغا معامله نکېږي چې د لال آغا به ویل زما خبره دا تر ټولو لوړه ده او دا نوره ما ته ود د ډیر ګران کار دی صدا چې افغانستان کې نظام شته دی دا چې ستونزې لري د حقوقي ستونزې پکې دي د ښځو د حقوقو په افغانستان کې نارینه حقوق نه لري نو ښځو حقوق لا څه کې څه کې دا ستونزې شته خو د دې باوجود افغانستان کې نن امن نظر تر ټولو مخکنیو نظامونو کله مجاهدینو نظام او کور پسې د کرزي نظام او کله اشرف غنی نظام په دې ټول کې هغه ستونزې غټي غټي روانې وي چې د دوه پنځوس ملکونو د شتون په اساس هم چارته دوی او سیدل بیا هم د ستونزې وی غلاګانی وی قتلونه نن تر دې ټول خې نظام په د امن په لحاظ باندې او د دې اصول په لحاظ راغلی دا چې ناخوالې شتون لري لري ولې د افغانستان نمائنده باید افغانستان د حکومت لخوا دوی ته معرفي شي دوی هلته ځای په ځای کې دوی
صفای صاحب خو د ملګرو ملتونو کې د طالبانو د دایمي استازولۍ تخپل استازي هم ټاکلی، ملګرو ملتونو هغه استازي هم تر اوسه پورې نه ټاکلی. نو د وهې په غونډه کې به څنګه د طالبانو هو سرپرست حکومت د افغانستان د یو اصلي استازي په ډول باندې د ګډون بلنه ورکوي؟
اصل مسئله دلته هلته نه مني، دلته خبرو ته راغواړي، بیا چې خبرو ته راغواړي دا د یوې دلګۍ یا د یو حزب په نوم راغواړي، نه د افغانستان د حکومت چارواکو مخته وړونکو په صفت باندې. نو طالبان وایي چې نظام ما سره دی، هر څه ما سره دي، او تورې او سپینې ټاپې تا سره دي، نو له چانه خلیزاد جوړ کړي، له چانه اسامه جوړ کړي، څوک په تور نوم او څوک په سپین نوم باندې هغه کې د تورو چشمو یا د تورو عینکو تر شا زمونږ نومونه چې سپین دي لولي هغه تور لولي. نو دغه یو ستونزه ده، درسته ده چې اوسه پورې نه دي هغه کړي، خو طالبانو ته اوس دوی خپل دریځ صفا نه وایي. تنها یو د ښځو د تعلیم او د حقوقو مسله نه ده، بلکې ډېرې مسلې لري. اوله کې د ښځو مسله ذکر کړې ده، په دې باندې موږ له تاسو سره هم مرکه ما کړې ده، ما په تلویزیونونو کې دا خبره کړې چې د ښځو حق یو له حقوقو د ښځو نه تعلیم، او هغوی ته په اصولي چوکاټ کې د شریعت په رڼا کې ټولې زمینې مساعده ول دي چې دا نه دي شوي. خو دې سره هغه کومې لاسته راوړنې چې حکومت لري هغې ته دوی هېڅ نوه پاملرنه هم نه کوي، او هغه تر نظر غورځولي، تر سترګو غورځولي دي، فقط دوی هماغه خپلې خبرې کوي. او دې لکه ما د فرانسې کې یو چاته وویل، په ایټالیا کې مې ورته وویل، په دې باندې هغه زړو پارلمنټریانو ته چې تاسو د دې شمالي تلوالي یا د دې مخالفینو له موضع نه راووزي او داسې عمومي دریځ خپل کې دا ستونزه حل کېږي، خو دوی نه کوي. چې نه کوي موږ به څه ووایو؟
مننه صفای صاحب، ډیر وخت نه لرو. حافظ صاحب، که د مخکنی غونډې په څیر طالبان بیا هم د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون ونه کړي، ملګري ملتونه څه کولای شي؟ او فکر نه کوي چې له طالبانو سرپرست حکومت سره د نړیوالو په تعامل کې به بدلون رانشي؟
دا دوه مسلې بیل دي، یو د افغانستان د خلکو مسله ده، یو د حکومت مسله ده. دوی مجبور دي چې د افغانستان د خلکو سره د بشري ارزښتونو عام قوانینو پر بنسټ مرسته وکړي، او دا چې د حکومت د لارې نه کوي، دا حکومت لا پسې مشکلات سره مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې د دوی ګډون یو فرصت دی چې هلته لاړ شي، خپل خبرې وکړي، او هلته خپل منطق ووایي، او همدارنګه نور هم د دوی خبرې واوري، تر څو معلوم شي چې اختلاف په څه کې دی او هغه مشخص شي او د حل لار ورته وړل.
مننه کور ودان، وخت نه لرو، د بحث همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د افغانستان د چارو لپو مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو لپو از رخشا فیزي څخه مننه کو چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ. بحث مونن په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې غونډې باندې متمرکز و ټاکل شوی دی. د راتلونکي جون میاشتې په 13 دا غونډه په دوحه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام کوي. طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې او تر اوسه نه دی ویل چې په دې غونډه کې ګډون کوي.
دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا د ټولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا د ټولشی بنگڑی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی ಸ್ವಂಚೇತಮಯನೋ ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ
د سحر وورم کوان اورم بانګ د سحر وورم کوان اورم بانګ د سحر وورم کوان اورم ما سحر منزل پاسوی بنگړی سحر مانزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی
ساعت